حتی در دیپلماسی بین المللی افغانستان نیز نقش موثر داشته باشند.
سلور بجشوی، السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې د جمعیت اسلامي ګوند سرپرست مشر صلاح الدین ربانی پر حکومت د سختو انتقادونو په ترڅ کې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار او یو شمیر نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کړې، او د کابل د پروسې د کانفرنس لپاره چې سبا په کابل کې جوړیږي تیاری روان دي. نړیوال موضوعات او د یو کلی زرغږونه رادیو ډرامه هم اوریدای شئ. د دې ټولو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې خبرونه واورئ چې اسمت څاروان چمتو کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد امنیتي ارګانونو د کابل د سبانی کانفرنس د امنیت ډاډ ورکړی دی. سعودي، بحرین، مصر او متحده عربي اماراتو له قطر سره اړیکې وشلولې، او د لندن د حملو په تړاو څو تنه نور ونیول شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د جمعیت ګوند سرپرست د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او نورو جکپورو چارواکو د برطرفه کېدو غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی نن دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا غوښتنه د کابل د وروستیو ورځو د پیښو په اړه د جمعیت ګوند په غونډه کې شوې ده. د وویل چې له حکومت څخه درې غوښتنې لري:
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری
د ملي امنیت د سلاکار او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه برطرفه کېدل، او د هغوی پر ځای د منلو وړ شخصیتونو ټاکل. دوهم، د کابل د چهارشنبې، جمعې او شنبې د ورځو د خونړیو پیښو شفاف تعقیب او محکمې ته د دغو پیښو د عاملانو او حکم ورکوونکو معرفي کول. دریم، د ملي یووالي د حکومت د موافقې بشپړه اجرا. د غوښتنې هغو ته ورته دي چې د کابل د وروستیو ورځو مظاهره چانو کړي وې. ښاغلی رباني له اجرایي رئیس عبدالله هم وغوښتل چې په حکومت کې د اسلامي جمعیت ګوند استازی او کاندید په توګه خپل دریس ښکاره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد امنیتي ارګانونو د کابل د سبانی کانفرنس د امنیت ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل د کابل په کانفرنس کې به ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ویناوي وکړي. د ولسمشر غنی و ویان دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل د کابل د غونډې لپاره لازمه تیاری نیول شوې ده.
د کابل کانفرنس په سبا جوړیږي، او د دې لپاره ټولې تیاریانې بشپړې شوې دي. زموږ هیله دا ده چې دا کانفرنس په کامیابۍ سره پای ته ورسیږي.
د ښاغلي مینپال په وینا په دې کانفرنس کې د 15 هیوادونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کابل د وروستیو ورځو د پیښو د څیړلو لپاره به طرحه جوړه کړي. ولسی جرګې دا پریکړه د نن ورځې په غونډه کې وکړه چې د کابل د وروستیو پیښو څرنګوالی او له هغو څخه د راولاړو شویو ستونزو هواري ته ځانګړې شوې وه. د افغان چارواکو په وینا د ارزګان په چوری ولسوالۍ کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ارزګان ولایت د چوری ولسوال امین الله نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ په ګلزار سیمه کې په خپل منځ کې ونښتل. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د لندن د وروستۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. دریو تنو د شنبې په ورځ د لندن پر پل یا لندن برج لومړی پر خلکو موټر تیر کړ، او بیا یې په چړو پر خلکو حمله وکړه چې له امله یې اووه کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د برېټانیا پولیس وایي د دې برید په تړاو یې تر اوسه پورې 12 مشکوک کسان نیولی دي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون د لندن د قربانیانو روح ته دعا وکړه. خدای دې په ټوله نړۍ کې سوله راولي. د جګړې او تروریزم ټپونو دي چې تېره شپه یې په لندن کې خلک په نښه کړل ورغوي. راځي هغوی او کورنیو ته دعا وکړو. د لندن درې واړه برید کوونکي په 2 دقیقو کې د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شول. د برېټانیا پولیس وایي په تازه چاپو کې د لندن ښار د ورستۍ حملې په تړاو یو شمېر نور کسان نیولي دي. پولیسو د لندن په ختیځ کې د نن سهار وختي له حملو وروسته په یوه خبر پاڼه کې وویل چې یو شمېر کسان یې نیولي دي. په خبر پاڼه کې د نیول شویو کسانو شمېر نه دی په ګوته شوی. د برېټانیا د سره صلیب اداره وایي د منچستر ښار د وروستۍ پېښې د قربانیانو لپاره لس میلیون پاونډ چې دیارلس میلیون ډالره کېږي بس پنه ټوله کړې ده. دوی اونۍ وړاندې د منچستر ښار په یوه کنسرت کې انتحاري حملې دوه ویشت تنه ووژل او په لسګونو نور ژوبل کړل. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. دې هیوادونو قطر تورن کړی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي. سعودي چارواکو پرون موبایل دا ګامې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. بحرین وویل چې قطر په کورنیو چارو کې داخله کوي او د دې هیواد اتباعو ته څوارلس ورځې وخت ورکړی چې له بحرینه ووزي. او د هوایي شرکتونو مشران به نن او سبا په مکسیکو کې په دې هیله سره وویني چې د امریکا او برېټانیا له لوري په الوتکو کې پر لپټاپونو او نورو غټو الکترونیکي وسایلو د بندیز متبادله لار ومومي. د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنه چې 215 اویا هوایي شرکتونه غړیتوب لري د مکسیکو په ساحلي ښار کنکن کې د راتلونکي کال لپاره پر خپلو ستراتیژیو خبرې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د اسلامي جمعیت ګوند سرپرست مشر صلاح الدین رباني پر حکومت د سختو انتقادونو په ترڅ کې د ملي امنیت د سلاکار او ځینو نورو چارواکو د لری کېدو غوښتنه کړې. د دې اعلان په اړه یو نظر را اخلو.
دا اصلا توطیع اچول او نظام ته ډېر خطرناک دی.
په کابل کې د کابل د پروسې د غونډې لپاره تیاری روان دي. د دې کانفرنس پر اهمیت مولوی او کارپو سره خبرې کړې.
دا کانفرنس کیدای شي چې د طالبانو د دعوت لپاره یو عملی اجندا په نظر کې ونیسي. دوی دعوت وکړي چې په راتلونکي کانفرنس کې ګډون وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې به متحد ایالات همکارۍ ته دوام ورکړي. په نورو موضوعاتو کې به واوري چې د فراه ولایت دینی عالمانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړو د بندیدو لپاره غږ کړی. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه کې به واوري چې د قطر ګاونډیو هیوادونو د دې هیواد حکومت د تروریزم په ملاتړ تورن کړی او په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د لړۍ یو نوې برخه خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د اسلامي جمعیت ګوند په کابل کې د وروستیو حملو په ارتباط د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه د لری کېدو غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني چې د دې ګوند سرپرست هم دی وایي که حکومت د دوی غوښتنو ته ډیر ژر ځواب ونه وایي نو د خلکو په مشوره به خپله پریکړه وکړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت تر څیړنو مخکې هیڅ ډول اقدام نشي ترسره کیدی. یوسف خان زدران لقب راپور کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر صلاح الدین رباني چې د جمعیت اسلامي ګوند سرپرست هم دی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې امنیتي ارګانونه د خاریانو د امنیت د خوندیتوب وړتیا او اراده نه لري. نوموړي چې په کابل کې د وروستیو پیښو په تړاو خبرې کولې وویل چې یو شمېر حملې د امنیتي مسؤلانو د تفاهم او همغږۍ پرته ممکنې نه دي. ښاغلی رباني وایي چې د جمعیت لغړو سره تر بحث او مشورو وروسته دوی د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه د ګوښه کولو غوښتونکي دي.
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی
د ملی امنیت سلاکار او د امنیتی بنسټونو د مشرانو لري کول او د هغوی پر ځای د منلو وړ کسان ګمارل. د چهارشنبه جمعه او شنبه ورځې د خنړیو پیښو شفاف چړل او د دغه پیښو د امر کوونکو محاکمه کول او دریمدا چې د حکومت د مشروعیت ورکوونکو حکم لیک عملی کول.
ښاغلی رباني د مشرانو جرګې د دوام مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې د انتحاري حملو ته په اشاره سره وویل چې د جمعیت د مشرانو د شخصي ترور پروګرام اوس ډلیز اړخ نیولی دی. دا په داس حال کې ده چې د محمد علمی زدیار د زوی د جنازې په مراسمو کې د جمعیت ګوند لغړو سربیره ګڼ شمېر نورو حکومتي چارواکو، سناتورانو، وکیلانو او د نوموړي دوستانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان جمعیت ګوند په داس حال کې د غوښتنې مطرح کوي چې کابل د چهارشنبې په ورځ د یوې موټر بم چاودنې شاهد و چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د جمعې په ورځ د حملې په تړاو یو شمېر کابل ښاریانو مظاهره وکړه چې د دریو نورو مظاهره کوونکو تر څنګ سالمی زدیار هم پکې ووژل شو. د شنبې په ورځ بیا د نوموړي د جنازې په مراسمو کې هم انتحاري حملې وشوې چې اووه کسان پکې ووژل شول او نږدې سل کسه ټپیان شول. د جمعیت اسلامي ګوند اعتراض او غبرګون تر څنګ د کابل په شیرپور سیمه کې د تحسن په خیمه کې هم د اعتراض کوونکو اعتراضونه د څلورمې ورځې لپاره هم روان دي. دا اعتراضونه د دې لامل شوي چې ارګ اجرا ریاست او یو شمېر امنیتي ادارو ته تللې لارې د تګ راتګ پر مخ وتړل شي. خو د جمعیت اسلامي ګوند د غوښتنو په بدل کې ولسمشري ماڼۍ وایي چې د وروستیو تر روسي پیښو تر څېړلو مخکې هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل
هره پیښه چې کیږي ټولو اوسېدونکي او حکومت منتظر وي چې په اړه به یې له بېلابېلو زاویو هر اړخیزه څېړنه ترسره سي. موږ خو د طالبانو په شان نه غواړو چې د هر څه په اړه د صحرایي محکمه او یا له څېړنې مخکې اقدامات وکړو. هره پیښه
غلی مرتضوي وایي چې په کابل کې تر وروستیو پیښو وروسته لږ تر لږه دوه فوق العاده امنیتي ناستې شوي دي او پرېکړه شوې چې وروستۍ پیښې په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. جمهوري ریاست وایي چې د څېړنې په دغې پلاوي کې لوی څارنوالي، د چهارشنبې ورځې د پیښو د قربانیانو کورنۍ او د اعتراض کوونکو استازي شامل دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اسلامي جمعیت مشر صلاح الدین رباني پر حکومت انتقاد کړی او د ملي امنیت د صلاحکار او ځینو نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلي رباني همداراز ویلي دي چې د چهارشنبې، جمعې او شنبې ورځو د پیښې عملان باید هغو ته سزا ورکړل شي او دا پیښې باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. په حکومت کې د ښاغلي رباني موقف او د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره آیا د دغه غوښتنې منل کېدای شي او دا غوښتنې څومره پر ځای دي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پایل کې د سیاسي چارو لکارپو فاروق بشر څخه کړې ده.
اوس له خپل وزیر د خارجه دی او قانونا د دې صلاحیت نه لري چې د ګوندي اجتماعاتو کې د ګډون وکړي او د ګل خانه دی وږيږي. تر هغه وخته پورې چې دی وزیر د خارجه دی د اساسي قانون پر بنسټ او د احزابو د قانون د ګوندونو قانون په اساس دی نشي کولای چې دغه څه ویناوي وکړي. زه شخصا په دې اند یم چې دغه خلک چې پرون په حکومت کې وو نن سینې د حکومت د باندې وایي د حزب خوا له غږېږم او ځینې نور چې پرون د په هغه کې وو په حکومت کې وو لکه احمد ضیا مسعود او په خپل حدیث دوی پرون په حکومت کې وو.
بشر صاحب، د وروستیو پیښو وروسته چې کابل شاهد و دغه غوښتنې مطرح کېږي د مدني ټولنو لخوا، د معترضین لخوا، اوس د جمعیت اسلامي د ګوند سرپرست دغه غوښتنې مطرح کړي دي، یو څه پراخې کړي دي. دا غوښتنې مطرح کېږي، اما دغه په خپل ذات کې دغه خپلې غوښتنې څومره مهمې دي او آیا حکومت کله چې دغسې یو مهم شخص دا غوښتنه مطرح کوي چې هغه په داخل د حکومت کې د یو مهمه څوکۍ لري، آیا دې ته ارزښت ورکوي؟
زه فکر کوم چې حکومت نه یوازې دې ته باید اغور نه کړي یا اهمیت ورنه کړي. دی د ولسي جرګې له خوا نه خلب اعتماد شوی، د قانونا صلاحیت نه لري چې په وزارت کې دی پاتې شي. زه په دې اند یم که رئیس جمهور باید فورا دی خلکي، ځکه چې دی خلک شوی دی د ولسي جرګې له خوا نه، ولی دا اصلا کوتیا اچول دی او نظام ته ډېر خطرناک دی.
دا غوښتنه چې دای مطرح کوي د دغه معترضینو چې تر اوسه پورې اعتراضونه دوام لري د کابل د وروستیو پیښو، هغوی هم دغسې غوښتنې مطرح کړي دي او د حکومت د مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوي. وایي چې مشران د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي. څه فکر کوي چې دغه اوسنی وضعیت په پام سره دوی دغه غوښتنې پر ځای نه دي؟ آیا په رښتیا امنیتي ادارې نه دي توانېدلي چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي؟ پرله پسې درې پیښو کابل شاهد و.
مظاهرکان هم د دغه سیاسي کړیو د خولې نه غږیږي. هغه سیاسي کړی لکه هغه پدرام او داسې نور داسې ادعاوي کوي چې باید دا احمد ضیا مسعود، عبدالله امنیتي ارګانونه باید ټول استعفا ورکړي سره د وزیر داخله. دا دوی غواړي چې په افغانستان کې بیا دغسې یو خاره پیدا کړي چې دغه خلا ما به د افغانستان په ګټه نه وي. زه فکر کوم چې باید حکومت دلته باید حساس وي. ما د آشنا د رادیو سره هم دا ویلي دي. دا اساسي وخت دی چې اوس حالت د اضطرار اعلان شي. دا د څلور شپېتمه مادې اتم جزء پر مبنا باید هغه حالت د اضطرار اعلان شي او دغه موضوع تر کنټرول لاندې ونیسي. او که نه دا به دونه هغسې دردسر به حکومت پیدا کړي چې دا ټولولی نه شي.
د سیاسي چارو کارپو فاروق بشارو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اسلامي جمعیت د سرپرست مشر صلاح الدین پر څرګندونو خپل نظر څرګندو. ښاغلي رباني نن پر حکومت د سختو انتقادونو په ترڅ کې د ملي امنیت د سلاحکار او ځینو نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
افغان حکومت وایي د کابل پروسې د کنفرانس هدف یوې اجماع او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې یو واحد نظر ته رسیدل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر به په دې غونډه کې د دې مسایلو په اړه خپل څرګند لیدلوری بیان کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان چې د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی نور جزئیات اوروي.
کابل سبا د کابل پروسې د نړیوال ناستې کوربه ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ پر وړاندې رښتینی مبارزه او د سولې ټینګښت او د افغان حکومت لیدلوری د دغې ناستې د اجنډا د بحث وړ مسایل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه ته د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د ناسي ګډون کوونکي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره هم نظر وي. دوی د کابل د کانفرنس عمده دلیل چې په افغانستان کې سوله د یو باثبات سیمې لپاره مهمه اړتیا ده. د دغه ناسي هدف دغه شان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د څرګندو ژمندو په تړاو د یوې واحدې اجماع رامنځته کول دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل پروسې په ناسته کې د سیمې او نړۍ څلوري شیوادونه او دغه شان درې نړیوال سازمانونه، ناټو، ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه ګډون کوي. د ښاغلي مستغنی په خبره په دغه ناسته کې به د هغو هیوادونو عملي ژمنې واخیستل شي کوم چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د کابل د پروسې د عملي اقداماتو غوښتونکي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي او د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل هم چې په یادې خبري غونډه کې ګډون کړی وویل حکومت په دغه ناسته کې د وی سیمیزې او ترهغې هم د پراخې اجماع درمنځ کولو هڅه کوي. تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې پاړه غړې ناستې جوړې شوې خو د چارو د شنونګ پوینا چندان نتیجې نه دا ورکړې. کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې راوصل د پاکستان په لاس کې دي خو د دوی پوینا چې دغه هیواد لا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. د نړیوالو اړیکو کارپوه ودیر صافیه وایي دغه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې دننه سیاسي جریانونه له حکومت سره په تقابل کې دي. د نوموړي په خبره دغه ناسته به تر ډیره د وروستیو جنجالونو تر اخیز لاندې وي.
فکر نه کوم چې د خارجي وادونه ډیر متعهد شي د افغانستان کې سولې راوستلو په باره کې، خصوصا د حکومت سره منفي اغیزې د واقعاتو کړي دي او دا کانفرنس به تر تاثیر لاندې راولي.
نوموړی حکومت ته وړاندیز کوي چې د افغانستان د کورنۍ وضعیت په اړه خپلو نړیوالو همکارانو ته ډاډ ورکړي او د دې ترڅنګ د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو ټول شواهد حمله ګډون کوونکو سره شریک کړي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د کابل د پروسې د کانفرنس هرکلی کوي چې سبا په پام کې ده چې په کابل کې به جوړیږي او دا کارپوهانه او همداراز د ولسي جرګې غړي د نړیوالو څخه غواړي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اکرام الله اکرام د نړیوالو چارو د کارپو داود راوش نظر د همدې موضوع په اړه پوښتلی. ښاغلي راوش، د مرکې په پیل کې د دې کنفرانس د اهدافو په اړه نظر څرګند کړ.
زه فکر کوم چې د کابل کنفرانس د سولې لپاره یو مهم کنفرانس دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا کنفرانس مخکې په مسکو کې په نورو هیوادونو کې دایر شوی و او دا کنفرانس کېدای شي چې د طالبانو لپاره د طالبانو د دعوت لپاره یو عملی اجنډا په نظر کې ونیسي. دوی دعوت وکړي چې په راتلونکي کنفرانس کې د افغانستان نورین دی او اخ پایس ګډونو کی او دا کانفرنس د سولې د پاره ډیر اغیزمن دی. او زه فکر کوم چې دا کانفرنس باید د یو منطقي اجماع په توګه پر پاکستان باندې سر واچوي، پر نورو هیوادونو چې په افغانستان مسلمانان باندې چې په افغانستان باندې عملیات یا د خاورې عملیات د هغوی نه جلوګیري وشي.
تاسو یادونه وکړه، خو ستاسو غوښتنه څه ده چې دولت باید د کابل پروسې په اجنډا کې کومو مسایلو ته ځای ورکړي تر څو په روانو حالاتو باندې مثبت تاثیرات ولري او د کانفرنس پایلې مثبتې نتیجې ورکړي؟
زما په اړوند خو اوله مسله دا ده چې د افغانستان وضعیت، حالات او د ناورین چې په افغانستان کې روانه ده، دا باید په صورت اساسي توضیح شي، تحلیل شي او منطقي مداخلات په خاص توګه د ګاونډیانو څخه ایران او پاکستان کوم مداخلات چکیږي، هغه مداخلاتو ته ډیر پاملرنه، ډیر په دقت سره تحلیلي توضیحي او پیشنهاد یا تحلیل وړاندې شي، او د قضیې د اثبات لپاره چې دا عملات د کوم ځای نه، دا ترهګري د کوم ځای نه شروع شوې ده او مراکز یې چیرته ده او څنګه په کابل کې یا په نورو ولایاتو کې دا عملات من سرازی یا واقعی، ولی دا تسلسل ده حوادث، دا علت و علل ده حوادث، دا منبع ده حوادث باید خط و دا هر گدون کون که دپاره باید یو باکت یا یو فعل آمده شی چه دا گدون کون که و پهیگی چه دوی فاکتونو پا اثر، دوی فاکتونو پا اثر در افغانستان دولت یا در افغانستان ملت اداله ری چې پاکستان د پاکستان څخه د عملیات اوازیږي یا د عملیات ادامه پیدا کوي.
د سیاسي چارو کارپو د پوهنتون استاد داوود راوش و چې لازادي رادیو سره په مرکه کې د کابل د پروسې د کانفرنس په اړه نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه کړې چې د افغانستان په سبات کې به خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. دواړو وزیرانو په استرالیا کې د څرګندونو پر مهال ویلي افراطي ډلې په لویدیځ کې د وحشت د خپرولو هڅې کوي، خو دوی ژمنه وکړه چې د دې ډلو سره په مبارزه کې به د استرالیا تر څنګ ودرېږي. په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور په حواله صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس او د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشنبه په ورځ د اول وار لپاره په استرالیا کې په ګډه را څرګندول. دواړو وزیرانو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان له ثبات سره د خپل هیواد د همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. دوی د هغو سختریزو په وړاندې په مبارزه کې چې هڅه کوي په لویدیځ کې وحشت خپور کړي له استرالیا سره د اتحاد ژمنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل
لکه څنګه چې ما ویلي، موږ په خپل هوډ کې یو موټی یو. د هغه دښمن په وړاندې هم چې فکر کوي موږ ته په زیان رسولو سره به موږ وبیروي، خو موږ نه ډارېږو.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس تر څنګ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په استرالیا کې له خپلو استرالیایي سیالانو سره د یوې ګډې غونډې تر پیل مخکې څرګندونې وکړې. دوی د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه، د افغانستان د امن په ټینګښت کې پر همکارۍ او د شمالي کوریا د خبرداریو د ستونزې پر حل هم خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا متحده ایالاتونو او استرالیا ترمنځ د اتحاد د پایښت ژمنه وکړه. هغه په لندن کې وروستۍ همدې ته په اشاره وویل:
د هغو ناوړو پیښو په وړاندې چې په وروستیو کې بیا په لندن کې پیښه شوه، د مبارزې لپاره ګډه جګړه پر مخ بیایو.
په همدې حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاپ وویل دوی په خبرو اترو کې به د تروریزم په وړاندې مبارزه د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر ماکماستر د یکشنبه په ورځ په واشنگټن کې ویلي په افغانستان او بریتانیا کې وروستیو جنایاتو، د سختریزو وسلوالو، د حملو، د ګډو چیلنجونو په وړاندې د عاجل اقدام اړتیا په ډاګه کړه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په یو راپور کې باوري چې د کونړ د مرکز اسداباد اوسیدونکو وای ل شاوخوا غرونو د طالبانو په دزو ملکی خلک پنهخه کیږي.
د دولت نغښتنه داسې ده چې باید په دغو غرونو باندې پوستې جوړې کړي چې تر څو ښار دلته په امن کې شي او خلک په آزاد زړه باندې خپل کارونه ترسره کړي.
راسره اوسئ، نور راپورونه او موضوعات هم لرو. په فراه ولایت کې دینی عالمان وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې باید له هر ډول تشدد خلاص واخیستل شي. د دوی په وینا روژه د خیر او برکت میاشت ده او ټول مسلمانان باید په دې میاشت کې سولې او ورورولۍ ته مخه کړي. په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې دینی عالمان وایي چې د روژې میاشت د عبادت میاشت ده، نو باید د جګړې ټولې ډلې له تاوتریخوالي او وژنو څخه په دغه مبارکه میاشت کې لاس واخلي. د فراه ولایت د حج او اوقاف رئیس مولوی مسعود معاهد وایي چې جګړه په هره میاشت کې په خاص ډول په روژې مبارکه میاشت کې شرعي جواز نه لري، نو باید ټول مسلمانان په دغه میاشت کې د خیر او ثواب کارونه ترسره کړي. هغه د جګړې له ټولو غاړو څخه غواړي چې په دغه میاشت کې د اور بند وکړي او پرېږنر چې په ناحق وینې توی سي. جګړه وژنه او تاوتریخوالی په ټول وخت کې په خاص ډول په دې مبارکه میاشت کې په اسلام کې منع شوی او حرام دی. باید د دولت وسوال مخالفان او خپل دولت هم په دې میاشت کې له وژلو او ټټلو څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي هم د وسوال مخالفان څخه غواړي چې اور باندې وکړي. د فراه والی محمد عارف شاهجان وایي چې د روژې میاشت د خیر او برکت میاشت ده، نو له همدې امله هغه د دولت د وسوال مخالفان څخه غواړي چې له تاوتریخوالي دې لاس واخلي. د هغه په خبره دولتي ځواکونه ژمن دي چې په دغه میاشت کې خپل جګړیز فعالیتونه راکم کړي. د دولت پر وسوال مخالفان غږ کوم چې د روژې مبارکه میاشت په حرمت په ټول هیواد بیا په خاص ډول په فراه کې جګړې لاس واخلي او پرېږدي چې خلک خپل عبادت په آرامه فضا کې ترسره کړي. د روژې مبارکې میاشتې په لومړیو کسان په فراه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه و، خو د هېواد په نورو ولایتونو له هغه جملې نه د کابل ښار کې څو بمي حملې وشوې او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او همداشان دولت د وسوال مخالفان لخوا هم غندل شوي دي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ورځې دیونه خپریږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. تاسو ل پیغامونو
په دې کې پیناواله کندارواله څنګه پیغام پریږدي. دا اسلامي نوم دی چې دا چې بریدونه تر سره کوي، دا به ګناه فنانو ویني تویوي. تاسو له مات سره مخ یاست که تاسو دغه سي پچم دی کوي او به ګناه فنان په شهادت رسوي. دا غاسی کول نو لاس واخی او د سولې سره ځاسي کنه وینو مش بخپل ترې زړه روشانه.
زه دا غاسی ولات خبرې کوم. زما خبرې راځي او هغه سیسه چې چاشنبه ورس باندې وښونلې دي چې په کابل کې واقع شول. واقع چې دا یو ډیر بد غنیزه ولا او په دې کې چې یوازې د یو قوم د یو سمت او د یو تنظیم خلک ضرر منسوی یا شهیدان سوی یا زخمیان سوی نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان باندې، په ټولو افغانانو باندې، په ټولو قومونو باندې او په ټول افغان ملت باندې یو حمله وله. او دلته متاسفانه چې بعضي هیوادونه او بعضي اشخاص، مغرضه اشخاص چې هغوی له دې برنامې یا له دې پیښې چې یو ډرامه جوړه کړې ده او هغوی د شخصي اغراضو لپاره دا یو بهانه ګرځولې ده.
اگر دښمن خو ښه ده چې درته وایي وزنم دي، اگر دښمن به څه کوي چې په خوله درته خاندي او وروسته دې ګونډې وایي. دا څه پاکستان به موږ مخکې پنځه او لس وزلو، اوس هم په سلهاوو وزنې، لا یې هم په موږ باندې زړه نه یخېږي. لامل څه ده؟ علت څه ده؟ آیا څنګه لدی ځان خلاص کو کومه غته دښمنی لمو سره لدی.
د خلکو نظریات ول ازادي رادیو. ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره سره اوسئ. خدای شي بعد مزدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او جمعیت ګوند سرپرست د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او نورو چکپورو چارواکو د برطرفه کېدو غوښتنه وکړه. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کابل د وروستیو ورځو د پیښو د څېړلو لپاره به یوه طرحه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو د هیواد امنیتي ارګانونو د کابل د سبانۍ کانفرنس د امنیت ډاډ ورکړی دی. افغان چارواکي وایي د اروزګان په چوري ولسوالۍ کې د طالبانو په خپل منځینه خطه کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د افغانستان او ویست انډیز د لوبډلو ترمنځ د کرکټ درېیمه شلو وریزه لوبه نن نیمه شپه په پام کې ده. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکي اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د لندن د وروستۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د بریتانیا پولیس وایي په تازه چاپو کې د لندن ښار د وروستۍ حملې په تړاو یو شمېر نور کسان نیولې دي. د بریتانیا د سره صلیب اداره وایي د مانچستر ښار د وروستۍ پیښې د قربانیانو لپاره 10 میلیون پاوند چې 10 میلیون ډالر کېږي بس په نټوله کړې ده او د هوایي شرکتونو مشران به نن او سبا په مکسیکو کې په دې هیله سره وویني چې د امریکا او بریتانیا له لوري په الوتکو کې پر لپټاپونو او نورو غټو الکترونیکي وسایلو د بندیز متبادله لار ومومي.
د خبرونو لنډیز مول ازادۍ رادیو اورید. بشپړ خبرونه د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم مرزی احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او وسندیز د لوبډلو ترمنځ د کرکټ درېمې شلوریزه لوبه نن شپه ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه سبا سر وختي د کابل پر وخت 3:30 ترسره کیږي. افغانستان د وسندیز له ځواکمنې لوبډلې سره دوه مخکېنۍ شلوریزې لوبې چې یوه یې د غبرګولي په 14مه او لومړۍ په 13مه ترسره شوې بایللې دي او دا سیریز وار له مخه وسندیز 2-0 ګټلې دی. افغانستان لومړۍ لوبه د شپږو وکټو او دوهمه د 9 منډو په توپیر بایلو ده. له دې وروسته به د افغانستان او وسندیز ترمنځ د یو درې یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د مالدیف د فوټبال له ټیم سره دوستانه سیالي لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرسیال بصیر قیومی نن ازادي راډیو ته ویل چې د غلوبه به په دوبۍ کې سبا سه‌شنبه د ورځې ناوخته پیلېږي. له مالدیف سره تر لوبې وروسته د فوټبال ملي لوبډله د جون په 13مه له کمبودیا سره مقدماتي لوبه لري. د آسیا هیوادونو د جام د مقدماتي لوبو په لړ کې افغانستان له کمبودیا، اردن او ویتنام سره په یو ګروپ کې لوبې کوي. او د کرکټ د اتلانو جام چمپیئنز ټرافي سیالۍ په سلور ملوبه کې د هندوستان کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ ټیم ته په 1-0 په توپیر سره په اساني ماتې ورکړه. د غلوبه د یکشمې په ورځ د انګلستان ایجپسټن لوبغالي کې وشوه چې د هندوستان د کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ ټیم ته په ټاکلو 8-0 اورونو کې د 3-0 هدف ورکړ. خو د پاکستان ټیم ټول لوبغاړي په 4-0 اورو کې یوازې 1-0 په جوړولو وسوځیدل. د غلوبه د باران له امله درې ځلې وځنډېده چې له امله دواړو ټیمونو ته ټاکلي 500 اورونه د کرکټ د نړیوالې شورا د اصولو نه مخې راکم شول. د سپورتي خبرونو پای
زموږ راګله ازادۍ راډیو اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای وی په منځني ختیځ کې د لویدیځوالو پالیسۍ د دوی پر خپل ځان تمامه شوې دي. په دې اړه راپور په همدې خبرونه کې راځي. راسره اوسې خو له هغه مخکې د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکي وای پر ښار دولتي ادارو او کورونو یې وسلوال مخالفین د درنو او سپکو وسلو حملې کوي او په هر برید کې دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. د اسدآباد اوسیدونکي پر ولایتي اداره انتقاد کوي چې تر اوسه یې د دې حملو د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي وای د نږدې غرونو څخه کله ناکله وسلوال مخالفین د دوی په کورونو، خار او دولتي ودانیو د هوانونو او نورو وسلو ډزې کوي چې ډېری وختونه پکې ولسته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
نوم یې سپیولای دی او د اسدآباد اوسیدونکي یم.
دغه نږدې غرونه چې اسدآباد طبیعي مرکز طبیعي نږدې غونډۍ دي، دغه غرونه دي او د هغه ځینې د ترهګرو د طالبانو د خوانه دلته مزاحل راځي او دلته پکې ملکی غیر ملکی ماشومان حتی تر دې چې په مسجدونو یا په مکتبونو کې هم لګیږي.
وخت نا وخت د دولت وسلوال مخالفین په مرکز اسدآباد باندې ړانده او توغندي راټوغوي چې له دې عمله زموږ یو شمېر بیګونه ملکی خلک وژل کیږي، ټپیان کیږي.
دوی وایي څو ځلې له حکومتي مسولینو غوښتي چې په لوړو ځایونو کې د امنیتي پوستې جوړې کړي څو د اسدآباد ښار او شاوخوا کورونه یې د مخالفینو له بریدونو وژغورل شي. ورسره ژمنې کېږي خو دغو ژمنو ته تر اوسه پورې چا عملي بڼه نه ده ورکړي.
حکومت له پکار دی چې سره د دومره قوت چې دوی شمېر یادی باید زموږ د هیوادوالو امنیت ټینګ وساتي، دغلته امنیتي کمربندونه او پوستې واچوي د غرونو په سرونو کې تر څو زموږ هیوادوال وکولی شي چې په ډاډه سره خپل ژوند پر مخ یوسي.
د دولت نه غوښتنه داسې ده چې باید په دغو غرونو باندې پوستې جوړې کړي چې تر څو ښار دلته په امن کې شي او خلک په آزاد زړه باندې خپل کارونه ترسره کړي.
د اسدآباد اوسیدونکو په داسې حال کې په مرکز د مخالفینو د بریدونو څخه شکایت کوي چې د روژې څخه څو ورځې وړاندې د میزایلو څلور ګولۍ له همدې غرونو راوویشتل شوې چې پکې دوه دولتي مامورین او دوه ماشومان ووژل شول او څو تنه ولسي وګړي ټپیان شول. د کونړ والي وحید الله کلیمزي ازادي راډیو ته وویل دوی په پلان کې لري چې په هغو لوړو ځایونو کې امنیتي پوستې جوړ کړي چې د کومو ځایونو څخه وسلوال مخالفین د اسدآباد په ښار بریدونه کوي.
د اسدآباد د ښار ختیځ لور ته چې کوم دی سارې په نامه یو غر دی، دمدغو محولونه تقریبا هغه توغندي راځي. موږ پوستې په پلان کې نیولې، دا په حقه مشکل دی.
د کونړ مرکز په ګډون د ولایت اکثره دولتي ودانۍ د غرونو په منځونو او په ټیټو ځایونو کې آبادی شوي چې وسلوال مخالفین په اسانه پرې له لری او نږدې د سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره کولی شي.
پر راپور کې مو د کونړ د مرکز اسدآباد د اوسیدونکو نظریات اوریدل چې وایي پر ښار دولتي ادارو او کورونو وسلوال مخالفین د درنو او سپکو وسلو حملې کوي او په هر برید کې دوی ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د اسدآباد په شاوخوا غرونو کې د نورو پوستو پر جوړولو د دوی کار روان دی. د افغانستان ملي دفاعي ځواکونه پر کونړ سربیره د هیواد په ټولو سیمو کې پراته دي او د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پر زیاتولو غور کوي. دا د افغانستان د وضعیت په اړه د هغه راپور سرلیک دی چې په رویټرز خبري اژانس کې خپور شوی دی. د دې راپور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په رویټرز خبري اژانس کې د خبرې سوي راپور لیکوال جیمز میکنزی او میرویس هارونی د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د یوه افغان جنرال کیسه کوي چې د پوستې په شاوخوا کې له شګو ډکې بوجې ښکاري. بریج جنرال محمد نسیم سنگین ویلي د وسلوالو طالبانو د ځپلو او د هغو سیمو د خوندیتوب لپاره چې د ځواکونه یې نیسي نور قواوو او تجهیزاتو ته اړتیا ده. خو محمد نسیم سنگین نه غواړي چې بهرني ځواکونه دی د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانه سي. جنرال سنگین ویلي موږ خپل هیواد ښه پیژنو، کولی سو خپل دښمن ته خپله ماتې ورکړو. دغه افغان پوځي مقام ویلي افغانان به موږ خپلو لیکو ته جلبوو، ناټو کولی سي افغان قواوې وروزي او په مهماتو یې سنبال کړي. رویټرز اژانس لیکي. په داسل کې چې د امریکا او ناتو چارواکي په افغانستان کې د مخکې تګ لپاره لارې چارې ارزوي، د افغانستان دولتي ځواکونه له یو سخت سره دښمن او ځینو ستونزو سره مخامخ دي، لکه د تجهیزاتو کموالی، کمزوری مدیریت، سیاسي مداخلې او پراخ اداري فساد. په راپور کې د کابل د تیرې اونۍ ټانکر بم حملې ته اشاره شوې چې په نتیجه کې د اژانس په حواله تر اتیا ډېر کسان وژل سول. دغه راز په نورو ولایتونو کې هم د شخړو یادونه شوې چې هر میاشتې په نتیجه کې په سلګونو افغان سرتیری او پولیس وژل کیږي. برید جنرال محمد نسیم سنگین د راپور لیکوالو ته ویلي، په ځوانۍ کې د مجاهدینو تر څنګ د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو په وړاندې جنګېده، اوس د هغې لوا رهبري کوي چې هدف یې له چپرهار ولسوالۍ څخه د دولت ضد وسلوالو شړل دي. هغه ولسوالۍ چې کورونه یې له خټو جوړ دي، د کوکنارو ځینې کښتونه هم پکې ښکاري چې د نیش وهلو یا شیری راټولولو وخت یې رانږدې سوی دی. امریکایي چارواکي د هغو پلانونو په چمتو کولو بوخت دي چې تمې کېږي پر اساس یې له 3000 تر 5000 پورې تازه دمه پوځي روزونکي افغانستان ته ولېږل سي چې د افغان قواو په روزنه کې برخه واخلي. خو اندېښنې زیاتې سوي چې له دې سره بیره کېږي چې امریکا ښایي بیا د افغانستان په جګړه کې ښکېله سي. په افغانستان کې د امریکا په رهبرۍ له مبارزې 14 کاله وروسته شاوخوا 15000 نړیوال سرتیري د محل په افغانستان کې دېرالي. د ناتو چارواکو په وار وار ویلي دوی به خپل جنګي ماموریت چې په 2014 میلادي کال کې پای ته رسېدلی بیا پیل نه کړي، خو د چارواکو په وینا پر داسې پلانونو غور روان دی چې له مخې به یې پوځي روزونکي کله کله له خپلو پوځي مرکزونو وځي او د لیواګانو په سطحه د جنرال سنگین د لیوا غوندې په جګړه کې برخه واخلي. نو دا مسله په جګړه کې د بهرنیو پوځیانو د دخالت امکان زیاتوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر عربي هیوادونو له قطر سره خپل اړیکې پرې کړې او دا هیواد د تروریزم په ملاتړ او د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی ګمان نه کوي چې دا پریکړه به د تروریزم پر ضد پر روانې جګړې ناوړه اغیز وکړي. په قطر کې د امریکا لویه پوځي اډه پرته ده. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر له قطر سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې او د هیواد د اسلامي ډلو او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو انتورن کړی دی. د وو هیوادونو په یو ګډ اقدام کې دوشنبه پورې اعلان وکړ چې له قطر څخه خپل ډیپلوماټان باسي او له دې هیواد سره ټولې اړیکې پرې کوي. د خلیج هیوادونه قطر، ایران او د اخوان المسلمین په څیر ډلو ته ډیر نږدې ګڼي. دا هغه ډله ده چې د سیمې یو شمیر واکمنان خپل واکمنیو ته ګواښ بولي. ټولو دغو څلورو هیوادونو ویلي چې له قطر سره د ځمکې او هوا له لارې اړیکې پرې کوي او ټولو قطري سیلانیانو او په دغو هیوادونو کې میشتو قطریانو ته دوه اونۍ وخت ورکړی دی چې د دوی له هیوادونو ووځي. دوی قطر تورن کړی چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي. سعودي چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل دا ګامې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. بحرین قطر د تروریزم په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې دا هیواد په کورنیو چارو کې مداخله کوي. مصر هم ویلي چې له قطر سره د تروریستي ډلو د ملاتړ په خاطر اړیکې پرې کړې دي. متحده عربی اماراتو دوحه تورن کړی چې د تروریزم افراطیت او د فرقې شخړو د تنظیمونکو ډلو ملاتړ کوي، هغوی مالی تمویلوي او پالنه یې کوي. د متحده عربی اماراتو هوایي شرکت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې سر له سبا به دوحه ته او له دوحه ټولې الوتنې تر نامعلومې نیټې ودروي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر دغه اقدام خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دغه اقدامات د توجیه وړ نه دي او ادعاوي او تورونه هم بې اساسه دي. الجزیره تلویزیون چې مرکزی دفتر په قطر کې دی د بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي چې ویلي دي دغه پریکړه به د اتباعو او د وګړو پر عادي ژوند اغیز ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دی تمنه کوي چې د یو شمیر هغو هیوادونو پریکړه به چې له قطر سره یې خپلې اړیکې پرې کړي د تروریزم په وړاندې روانې جګړې اغیز وکړي. ریکس اټلرسن د استرالیا په سیدنی ښار کې د امریکا او استرالیا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په څرګندونو کې پر ټولو دغو هیوادونو غږ وکړ چې خپل اختلافات هوار کړي. موږ یقینا ټول لوري دې ته هڅوو چې سره کښېني او د خبرو له لارې خپل اختلافات حل کړي. که په دې برخه کې موږ هم وکولی شو چې د دغو اختلافاتو په هواري کې مرسته وکړو، زموږ په فکر دا مهمه ده چې د خلیج د همکاري شورا یو موټی پاتې شي.
په قطر کې د امریکا لوی پوځي اډه ده چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ او نور شاوخوا لس زره پوځیان پکې دیره دي. په تهران کې د ایران یو لوړ رتبه چارواکي وویل چې له قطر سره د اړیکو د پرې کېدو پرېکړه په منځني ختیځ کې د ستونزو له هواري سره مرسته نشي کولی. د ایران د ولسمشر د دفتر سیاسي مرستیال حمید ابو طالبي په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ډیپلوماتیک اړیکو د پرې کېدو او د پولو د تړل کېدو وخت تیر شوی او دا د ستونزو د هواري لاره نه ده. د هغه په وینا یرغل او اشغال یوازې بې ثباتي راوړي. له قطر سره د سعودي او نورو عربي هیوادونو اړیکې وروسته له هغې بحراني شوي چې تېره اونۍ د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په حواله خبر خپور کړ چې هغه ایران یو لوی اسلامي قوت بللی و. حماس ډلې د فلسطینیانو ریښتینی استازې او له اسرائیل سره د خپل هیواد اړیکې ښه بللی و. قطر وروسته بیا وویل چې د دې هیواد رسمي ویبپاڼه حک شوې وه او د امیر په حواله یې خپور شوی خبر بې اساسه دی. په 2014 کال هم سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین له قطر څخه خپل سفیران له اخوان المسلمین څخه د دې هیواد د ملاتړ په وړاندې د اعتراض په توګه ایستلی وو.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې د لړۍ یو نوې برخه خبرو، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع ته غوږ شئ. د ایران ستر مذهبي مشر وایي په منځني ختیځ کې د لویدیځوالو پالیسۍ د دوی په خپل زیان تمامې شوې دي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل محافظه کار مخالفین سخت دریځې بللي او ژمنه یې کړې چې خلکو ته به پراخې ازادۍ تضمین کړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د داعش حملې شي چې په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو پالیسۍ د دوی په خپل زیان تمامې سوي دي. خامنهای ویل نن داعش ډله په عراق او سوریه کې له خپل مرکزه د باندې سوي او د افغانستان، پاکستان او ان فلیپین او اروپای هیوادونو ته مخه کړې ده. خامنه‌ای دا خبرې د یک شنبه په ورځ په تهران کې د لوړپوړو چارواکو په حضور کې د ایران د انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی د مړینې په کلیزه کې وکړې. خمینی په 1989 کال کې مړ شوی و. خامنه‌ای زیاته کړه دا هغه اور دی چې لویدیځ هیوادونو په خپل بل کړی او اوس د دې اور مخ دوی تور اوښتی دی. خامنه‌ای په می میاشت کې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د میلیارد ډالر موافقو ته په اشاره وویل چې د ایران سیمه ایز سیال سعودي عربستان د امریکا د ملګرتیا لپاره لوړه بیه پرې کړې ده. د ویل د سعودي حکومت ته د دې لپاره چې د امریکا له نوي ولسمشر سره جوړ جاړی وکړي اړسوي چې د خپل مالی منابعو تر نیمایي زیاته برخه د امریکا له اهدافو سره سم د امریکا په خوښه مصرف کړي.
رئیس جمهور امریکا
د امریکا ولسمشر د یو قبیلوي او اورستپات نظام له مشرانو سره توره په لاس رقص کوي، خو د ایران د آزادو انتخاباتو پر 30 میلیون رایو انتقاد کوي.
ملت ایران در یک انتخابات آزاد ایراد میگیره.
د پخپل وینا کې د اصلاح غشتونکو د ریس په وړاندې خبرې وکړې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني 13 میاشت د بیا ولسمشر ټاکل کېدو په هیله غوړه کړې دي. روحاني د کمپاین پر مهال خپل محافظه کار مخالفین سخت دریځ بللی دي او ویلي دي چې ایرانیانو ته به ډیره ازادي تضمین کړي او له لویدیځ سره به مذاکره زیات کړي. خو خامنه‌ای دغه خبرو ته په اشاره ویل انقلابي چلند ته د سخت دریځ نوم مه ورکوي. نن ایران انقلابي توپ ته اړتیا لري. د زیاته کړه منطق دا دی کله چې څوک یو ځل ځان آزاد کړي بیا د ځان د امریکا د قدرت او غرور تر تسلط نه لاندې کوي.
یو کلی زر غاگونا
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب ویلی وو اسلام هلک او نجلۍ ته حق ورکوي چې په خوښه او رضا خپل ژوند له یو بل سره شریک کړي. اوس به واورو چې صابر او حمیرا لخپل لور ګلالۍ سره مشوره کوي او کنه چې له اسلام سره په کوژده کېدو راضي ده او کنه.
خان صاحب دلاور خانه، ته او نعیم خان ډېر ستړي مشي. ای لا په ایلا چې زمون غریبانو کړه راغلې
په خیر اوسې.
صابره غریب په ولی
نګوري دو خانان په نواتو درته راغلي دي.
لالا مې خو وای خدای دې وکړي چې ستاسو له حجرې نه تش لاس لاړ نه شي.
د تش لاس او ډک لاس خبره به وروسته کوو.
خیر
خان صاحب دا پیاله در واخله.
صابره پس در روژه ماتی خو چه عجب خون که روره. خو زه خویم چه مخکل دی چه دی چای پیاله واخلم ویم دا شیرینی دی چه پدسمال که را کردی و خبه نوه.
وی لالا چه او گل خبره دی وکړه که چنگ صابر جانه.
نو نایم خانه شیرینی خودی خان سای مخی تایی که لچای سره چه سمره خوره ایشی سوگ نپی خفه کی.
نا غسی ننو
گوره صابره تو نو دا یه وغره و بلغره سر مرا تنیسه. خب پویگه چه زو نایم پا کم مقصد دل تراغلیو.
خو خان صاحب مقصد دیوه چه زمام سر پیخلاشی.
گوره صابره اگوه خبره داده چه لطاسو سرمی خیخیز رو گواری بس دا گلاله پا مرا کراغلیو.
یار صابر جانا دا چگلیو خودیر خواگو خو گوره امداز خوک زواب در نگوارو.
نایم خانه بده خبره نکوی ده خبری لگی گرانه دی او سنه شمایلی چیلان خفه نشی.
زوره ورد سده کوی قاف بغره خودی نخیجو دو گوت جبه او خوره و او وای چه هو.
خان صاحب ده هو ایل ما تا ده کوی قاف لغرنم سخت دی.
معلم صاحب نفیسی او معلم صاحب عدلی د دوارو د کور ودان او بچی لوی وی چه د خوزو د شورا دفتر تر اغلی.
منه نه ترور بی بی تم نام خدای دی مخناتیس غندی مک دی لکه اسپنه را کش کرو.
نفیسی استادی عجب خواه خبره دی اکره او سی چه زه او ته د زن خود کش کریو باید لده نخواه گت پورتکو.
هو نو د مشکوان بر دکان ته چې راځي خوشبوئی خو به ترې وي.
خاطرور بی بی خبره ده چې موږ او تاسو په دلته مشوره وکړو چې د سیمینار خبرې او پیغامونه څنګه خپل خلکو ته ورسوو.
وایم ګل خبره دې وکړه دا ساده چې په سیمینار کې خو ډېر ښې خبرې وکړې که د واده په برخه کې دي که د میراث د تعلیم د ناروغۍ علاج خو لنډه ده چې په هر څه یې وپوهولو.
همداسې ده ترور بی بی اوس خبره په دې کې ده چې د سیمینار دا خبرې او پیغامونه څنګه خپل خلکو ته ورسوو.
ستا خبره سمه ده چې خلک پرې ونه پوهوو بیا خو اصلي مقصد او هدف ته نشو رسېدلی.
وایم د نخې منځ دې وویشت زه خو وایم چې دا ټول پیغامونه به په کورونو مکتبونو د ښځو د راټولېدو په ځایونو د خلکو غوږونو ته ورسوو چې ښځې سړي او کورنۍ ټول په دې حقونو پوهېږي.
که داسې خو وشول دا زړه به مې درته دعاګانې وکړي بیبي ترورې.
انشاءالله چې موږ او تاسو په اخلاص ملاوې ورته وتړو همداسې به کېږي. موږ او تاسې به د سیمینار په ښو خبرو او پیامونو خلک داسې پوهوو چې په خپل ژوند کې معمل پرې وکړي.
معلم صاحب نفیسې دا خبره زما په زړه کې م ګرځېده داسې کار به ورته کوو چې بیا په رادیوګانو تلویزیونونو او رسنیو کې دا خبره پورته نه شي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو سره ظلم کېږي او حقونه یې تر پښو لاندې کېږي.
دی گلاله موره وای دی گلاله موره تا لکه چی پا غاگونو که مالو چی که دی او میرا تا توایم
چه وای دی گلاله پلارا دلتا می چرگو تا دانا چه ولا
تا لگه دلتا راشا چی و مشوره می در سرکه ولا
دا سنگ خساره شوایی چه وصل ما سر مشوره کوی.
پا کلی که ما دی خزو دی اقانو سیمینارو نجوریگی دی دین او قانون خبری پکی کیگی آخر مونگ سری بام کلا خوب ایگو.
خواه وای چه دی ویل؟
دامی ویل چه غور دوار خانان دلاور خان او نیم دی گلاله پا مرکه را غلی و
یه واز خانان نو ده خانان و خجی هم وی شفیقه و زرمینه در تا یادوم.
دا خونو خبره درانه ده دی گلاله موره ما خدا سی روخان خبره ورتو نکره چه گلاله در کوو.
دیر خدی وکرل نو گلاله خو لطیگی نده پیدا ستا غوندې پلار او ما غوندې مور لري. هیڅوک هم د مرکې په اوله ورځ خور او لور چاته نه ورکوي.
خو ښځه له ما سره بله اندېښنه ده.
د څه شي اندېښنه؟
هسې دا خان دلاور خان داسې سړی دی چې مچ په پوزه نه پرېږدي، هسې نه چې زړه یې مات شوی وي.
کرار کېنه، زړونه داسې په اسانه نه ماتېږي. د ښاپېرۍ غوندې لور مې ده چې د خانۍ له غروره یې راکوز نه کړم، داسې په یوه خبره یې مرکه نه منم.
ښځې، نو ته وایې چې بیا به په مرکه راشي؟
په راتګ خو به خامخا راځي، خو مخکې له دې چې دوی راشي یو بل کار به وکړو.
وایه، څه به وکړو؟
باید دا چې له ګلالۍ سره مسلحت وکړو. ستا خبره، د ښځو د عقونو نغارې ډنګېږي، که څوک په ځای نه کې د خلکو په پام به بد ورشي.
په سبقونو ستړی شوم، هم به تفریح وکړم او هم به مې له مور و پلار سره خوږې خبرې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مور و پلار دې جار شه ګلالۍ لورې، سبق ډېر ښه دی، هم د جنکیو لپاره او هم د هلکانو لپاره. خو د سبق تر څنګ یوه بله ښه خبره هم شته.
ښه ښه، دا بله ښه خبره یې څه ده؟
ته خو خبره یې چې پرون خان صاحب دلاور خان دوی ستا په مرکه راغلي وو، خو موږ نه ورته ویلي او نه هو.
لورې، دا ځکه چې ستا د ژوند خبره ده، باید دې چې ته په خپله پرېکړه وکړې.
پلاره، ما خو درته ویلي وو چې زه مې خپل سبقونه وایم. زړه مې دی چې یو ځل مکتب ته لاره پیدا کړم، بیا نو.
پلار دې جار شه لورې، دا مې لوی ارمان دی چې ته یوه تعلیم یافته ښځه شې.
همدا ارمان زما هم دی چې سبق ووایم او د مرسل غوندې وطن او خلکو ته خدمت وکړم.
څومره ښه، مرسل اوس د خلکو لپاره یو مثال ګرځېدلې. خو لورې، که دې خوښه وي ستا د کوژدې خبره به ورسره وکړو، که څنګه؟
تاسو ښه پوهېږئ، خو هسې نه چې بیا زما د تعلیم مخه ونیسي.
ګل خبره دې وکړه لور جانې، خو خدای دې وکړي چې دلاور خان دوی دا راسره ومني.
مریمې لورې، ولې خپه یې مور دې جار شي؟ د باندې له ماشومانو سره لوبې وکړه.
نه مورې، ما ته لوبې خوند نه راکوي.
دا ولې داسې شوې؟ ته راشه چې ښکل دې کړم.
نه پوهېږم، هسې خفه یم. نن ځکه مې ملته په تخته کې کېښودې.
نن ځکه خو به د پلار نور هم درته راوړي. سهار چې بازار ته تلو ویلې چې مریمې لور ته مې هر شی راوړم.
نه نه، زه مې له پلار سره هېڅ خبرې نه کوم، زه له هغه نه مروره یم.
نه لورې، پلار دې دی، ورسره پخلا شه.
نه نه، له هغې سره کچې یم.
وی عمر ډېر دی، هغه دی راغی. ګوره لورې، چې راغی سلام یې واخله او غېږه ورکړه، خیا مور دې جر شي.
نه نه دادا، زه د بسترې شاته پټېږم چې ورومې نخې، بیا تا سره خبرې نه کوم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. د مریم پلار ستړی مې شي.
ښه ده چې د مریم مورې. رښتیا چیرې ده مریم ګلمې؟
زه څه کوې، د هغې پوښتنه له ما نه مه کوه، که در وښیم بیا به له ما نه هم مروره کېږي.
ته خو وایه چې پخلای کما، یو څه مې ورته راوړیم دي. ته خو پوهېږې چې په ما ډېره ګرانه ده. خیر دی که دوبۍ غوندې مې نه ده نازولې، وروسته تر دې به یې ډېره خوشحاله وم.
له تا نه مروره ده، دلاسا یې کړه. زه ورته ډېره ځورېږم، نه نانځکې لوبوي او نه له ماشومانو سره لوبې کوي. هغه به سری شاته پټه شوې.
مورې
ته صبر، چې زه مې له لور سره روغه وکړم. مریمې لورې،
نه نه، ما سره به غرض نه کوې، زه له تا سره کیچې یم.
ته صبر، چې زه دې اوار د بسترې له شاره وباسم. هغسې وایم ستا هغه پلار به ملا سره پخلا کېږي. په منډه رانه نشي خلاصېدی، راوګرځه.
اوسړیه، اوس ته هم ورسره ماشوم شوې، راوګرځه، په خپله به بېرته راشي.
نه نه، چې رانیولې مې نه یې، کله یې پرېږدم. زه پسې خپه شوی یم، پخلا کوم یې. لوبۍ نه یې ډېره نازوم. زه اوس په دې پوهېدلی یم چې لور او زوی لکه په مخ کې دوه سترګې داسې دي. څه شوې مریمې؟
خوږو اوریدونکو، د یو کلی او زر غږونه په ډرامه کې مو له مسافر نه واورېدل چې خپله ماشومه لور مریم یې پخلا کوله. مسافر ویل چې د خپل زوی عبید غوندې نه ده نازولی. ستاسو په فکر اسلام د زوی او لور ترمنځ څه ډول سلوک ښودلی دی چې له هغه سره کورنۍ او ټولنه نیکبخته کیږي؟ درنو اوریدونکو، مهرباني وکړئ سفر وسو شپږ نوي سفر یو شپېته سفر یو شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ، جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com